سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو لغوړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرونش په پارک کې ولسمشر ته د سولې لپاره د روانو هڅو جزئیات ورکړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي او د فرانسې ولسمشر د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې د لمانځلو په مناسبت نن په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا اویا مشرانو کوربه دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارکیله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې به بیا یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په برخه کې په داسې وخت کې دوهم ځل لپاره کابل ته راغلی چې د جمعې پرس په مسکو کې د روسیې په منځګړتوب د سولې د عالي شورا او د طالب استازیو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په ارګ کې د کارول شو رایو بیا شمېرل به شفافیت رامنځته کړي او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د مرکز کابل د رایو د بیا شمېرلو ترڅنګ د کابل ولایت اړوند انتخاباتو د ټولو کارکوونکو د لرې کېدو پریکړه هم شوې ده. دا وی پریکړه داسې شوې ده چې د هغو ولایتونو د کمیسیونونو رئیسان چې ښه کاري کړی دی او انتخابات یې ښه مدیریت کړي و د لیر کړه شو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغیزې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او د عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو او په انتخاباتو کې د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت ضد لسګونه وسلوال مخالفان وشل شوی دي. د هلمند والی وان عمر زواک نن ازادي راډیو ته ویل دا عملیات په کجکی، سنگین او ناوه ولسوالیو کې شوی دي.
د افغان کمانډوي ځواکونو او همداشان د افغان کتاب عملیات تصفیه چې د سنگین ولسوالۍ په شرف بازار او د کجکی ولسوالۍ په کانتلو کې ترسره شوي دي. ډېر شونه زیات وسلوال مخالفین پکې له منځه تللي دي او همداشان
خاغلی زواک ویل په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیسې د لمانځلو په مناسبت نن په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا اویا مشرانو کوربه دی. د دوی په منځ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شامل دي. دوی به نن د فرانسې له ولسمشر سره په الیزی ماڼۍ کې په غرمنۍ مېلمستیا کې ګډون وکړي. د 1913 میلادي کال د 11 میاشتې په 11 نیټه لومړۍ نړیواله جګړه ودرېده. په دې څلور کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10 میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیانو وشل شول. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره وکتل. دواړو د پاریس په الیسې ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافاتو د هواري په اړه خبرې ترسره کړې. ایساوی میرمن آسیا بی بی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه و او تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې ورته براءت ورکړ غواړي چې جرمني ته لاړه شي. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک په یوه تبصره کې چې د جرمني په بلد ام سایتونیک رسمانه کې خبره شوې لیکلي که آسیا بیبی وکړی شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي خوشاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې آسیا بیبی هالند ته پناه وړي ده، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې که آسیا بیبی او کورنۍ یې ورشي نو منلو ته تیار دي. دغه ورځپاڼې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه جرمن مقاماتو سلا مشورې کړې دي. او د اوکراین د ختیس بیلتون غوښتونکي نن په دې سیمه کې انتخابات کوي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو ملاتړو دا انتخابات غیر قانوني بللي او هغه یو رسوایی بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې نننی انتخابات د روسیې دورانکارو اعمالو یوه بله بیلګه بللې ده. د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه می اومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. زه نجیه سپایم او دغه خبرونه زنګړی شوی شکرې یا دیابت ناروغۍ ته د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. تمه ده چې شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف دغه ورځ همدې اونۍ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا ونمانځل شي. او موږ هم دغه خبرونه شکرې ناروغۍ ته ځانګړې کړې، د شکرې ناروغۍ عواملو او همدارنګه د پرختیا د مخنیوي په هدف په دې خبرونه کې خبرې وکړو. په پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابللی او موږ ته په دې تړاو معلومات راکړي. ډاکټر صاحب محمدی، خرغلی خبرونه.
تشکر ژونده سمېلمونه.
مننه کوم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0 8 22 15 50. که انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو .com مه هیروئ. د شکرې ناروغۍ په تړاو یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی او په بېسارې توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګرټو نس کول د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وي تللی، په وخت باندې تشخیص نه شي، د بد امرغ سترګې موفي د سترګو د ډنډوالي لامل ګرځي، په سترګو کې بالاخره د پردو د راتګ لامل ګرځېدلی شي، خپله هغه واړه عصبي رګونه چې سفلي اطرافو ته پښو ته تللي دي د دې د بډایوالي لامل ګرځېدلی شي، د پښو او لاسونو د دردونو لامل ګرځېدلی شي، او په ضمن کې د شکر څخه حتی رګونه زړه هم په امان کې نشي پاتې کېدلی. رګونه تنګۍ د زړه د ناروغیو لپاره زمینه مساعده او د زړه حملات رامنځته کوي، او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځېدلی شي. موږ او تاسو عموما 3 ډوله شکر لرو. یو د ځوانانو شکر دی، یو هغه شکر چې شغوالي له امله رامنځته کېږي، یو هغه شکر چې په ښځو کې رامنځته کېږي. په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کېږي دې ته آټو ایمیون ناروغي وایي. یعنی په بدن خپله د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري، دوی مجبور دي د پیچکارۍ د لارې انسولین واخلي تر څو چې ژوند دي دا کار وکړي. خو چې زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوي دي، ورزش نه کوي، فزیکی فعالیتونه نه کوي، ډیر زیات خوراکونه کوي، چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایپ 2 د غټ سبب ګرځېدلی دی، او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. دغه چاغواله حتی سل ناروغو ته بلنه ورکول شي. نو سره زمونږ او تاسو چې آیا کله کله ځنې ویروسي ناروغي خپل د پانکریاس د غوټي التهاب یا حتی د پانکریاس د غوټي تربی د ضربه هم کولای شي چې دغه سی او ناروغي رامنځته کړي، او کله کله خو حتی وي د شکر د رامنځته کېدو علت هم معلوم نه وي. خو دا پلټنې غواړي
دا چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي. بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
مخنیوي ته که چېرته موږ تاسو مخکوز دلته باید څو نقطو ته باید وګرځو. لومړی باید د شکر ناروغ په دې باندې وپوهېږي چې دغه ناروغي د سره تر ټول عمره پورې ملګرې ده. او دویمه خبره دا چې د شکر د ناروغۍ په باب له باندې دوی باید په کافي اندازه سره ورزش وکړي تر څو دوی خپل وزن کم کړي. وزن باید کنټرول وساتي او همیشه د خپل شکر د ډاکټر د معالجې لاندې اوسي. دریمه خبره چې ډېره زیاته بارزښت ده وایي دوی باید په خوړو کې ډېره زیاته گزاره وکړي. خواړه د شکر د ناروغ لپاره وایي د شکر ناروغۍ د خانې ناروغي نه، یعنی هدف یې دا دی که دوی ښه خواړه کوي نو دوی باید ورسره ورزش وکړي. خواږه باید ونه خوري، ډېر غوړ باید ونه خوري، همیشه په نیم نس باندې خواړه باید وخوري. او په ځمن کې که په دغه مسایلو سره چې هم ورزش کو هم پرهیز او شکر کنټرول نشو نو دوی باید د شکر درمل واخلي. یو متخصص ډاکټر د هدایت لاندې باید دوی د شکر اندازه لوړ شي. نن سبا خو ډېر ښه وسپینه ټیسټونه راغلي دي چې د ایچ بی ای ون په نوم باندې دي چې دغه معاینات باید خپل وکړي. مریض باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، او د مریض یا د شکر د ناروغ سره باید په کورنۍ کې د ګلوکومیټر په نوم باندې هغه آله چې هغه همیشه شکر سویه سنجوي دا باید موجوده وي، یا باید هر هفته لابراتوار ته لاړ شي خپله وینه معاینه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیونه کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان مري. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، شکرې ناروغۍ د خبرونه ځنګړي شوې. په پروګرام کې د شکرې متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمونږ ملمه دی، او زمونږ پوښتنې به ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0998 225. ډاکټر حسیب محمدی، راځو د پروګرام په سر کې کړه ته دا وایست چې ډیابیت یا شکرې ناروغي ستاسو په نظر څه ډول یو ناروغي ده؟
البته مخکې د دې نه چې موضوع شروع کړو، موږ خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوو، او شکر داسې تعریفو. البته کله چې د وینې قند په دوامدار توګه جیک پاتشی دیتا شکر وی، شکر ناروغی وی. البته ده اصلی علت با قده پانکراس کدی چه دا یا پا ده حالت که ده انسولین پا افراز که مشکلاتش تا، یا امکان لری چه ده پا مقابل که مقاومت رامنستشی، یا امکان لری چه هم پا افراز هم پا مقاومت پا دنسولین پا مقابل که مقاومت رامنستشی، پا نتیجه که ده شکر ناروغی رامنست کیگی. او دا ناروغی باعث دیدی کیگی چه پروتین، شحم، کاربوهایدرات پا وجود که پا سم توگه مصرف نشی.
دوستانو، د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو به هم له ډاکټر صاحب نه واورو. اوس زو اوریدونکو ته او دوی ته به وخت ورکړو چې پوښتنې لري او غواړي چې په خبرونو کې برخه واخلي. له ډاکټر صاحب نه به مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
بلې محترم نجیب صاحب، خوري سلامونه تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو مېلمه ته سلامونه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
کاری صاحب پوښتنه
بالکل او خرغ لای خبرونه ته مهرباني وکړی شکرې ناروغي په تړاو کې درس
پوښتنه بلې او موضوع خبره مناجه خوري خو اول خو موږ باید د خدای دې شکر گزار اوسنۍ نسل خصوصا په افغانستان کې بعضې مرضونه چې برات له موږ خبر نو او شکر موږ موږ د موږ ته د رنگ رنگ امراض دا یو د شکر ځای دی او د سہولت ځای دی چې و جهان ته و نړۍ ته دغه سہولت راغلی دی خصوصا افغانستان ته. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، دغه ډاکټر صاحب پریز اقبال وویل چې شکر درې قسمه دی، یو په ځوانانو کې، یو په ښځو کې پیدا کېږي، او بل په چا دا ښځو کې شکر څنګه پیدا کېږي؟ یوه خبره یوه پوښتنه خو مې دا ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه شکر په کوچنیانو کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ بله پوښتنه، که چېرې یو مور یو چپل د مور په نس کې مور په شکر اخته وي، دا پر دا چپل باندې هم اغیزه کولی شي که نه شي کولی په کوچني ماشوم باندې؟
قیر صاحب ډېره زیاته مننه، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب به ځواب کړي. له تاسې مننه، خبرونه سره وسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
اول خو د تاسو په خدمت کې وایم چې البته مخکې هم ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې شکر درې نه ودی، یعنی په مجموعي توګه یو ون ټایپ ون او دوم ټایپ او درېوم شکل په خزینه کې د حمل په دوره کې رامنځته کیږي. او اول ټایپ اکثرا ماشومان مساوی، یعنی هغه کسانو چې د خوانزی په دوره کې دي یا د ځواني په مرحله کې دي، دا ناروغی رامنځته کیږي. او زیاتر اوقات د لس کلنۍ تر د لس کلنۍ پورې زیات لیدل کیږي. البته په دې نوه کې ناروغ مجبور دی چې انسولین د بهر نه واخلي، یعنی بدون د انسولین نه دوی نشي کولی چې امرار حیات وکړي، یعنی غده پانقراس په دې حالت کې نشي کولی چې په کافی اندازه یا انسولین افراز کی، یعنی په دې حالت کې 90% په شاوخوا کې حجرات له منځه تللی ده، او د انسولین افراز په دې حالت کې سخت موجود دی، او که ناروغ انسولین وار نخلی له منځه ځي. او دوهم شکل چې دا اکثرا په هغه کسانو چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي دا رامنځته کیږي. په دې حالت کې یو څه مقدار انسولین افرازیږي، او په دې حالت کې اکثرا د بهر نه انسولین ضرورت نه پیښیږي، او دا انسولین چې افرازیږي دا کولی شي چې قند، پروتین او شحم په استقلاب ورسوي، یعنی په نسبي توګه په دې حالت کې انسولین لږ موجودی. او دریم شکل اکثرا په هغه خزینه او کې چې د حاملگی په دوره کې دي، په دې حالت کې دا ناروغي رامنځته کیږي. او په دې حالت کې په دې خزه باندې امور باندې توجه نشي، بالاخره شکر امکان لري چې دا مور او جنین لمنځه لاړ شي، او منفی اثرات د دې ناروغي په ماشوم باندې اول په مراحل مقدم کې، یعنی په ابتدایي مرحله کې، یعنی د حمل په ابتدایي مراحلو کې مثلا کولی شي چې بنفسهی سقطونه رامنځته شي، او همداسې امکان لري چې سوء تشکلات ولادی، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي په دې مرحله کې مونږ او تاسو لیدل ګورو چې په ماشوم کې ځینې ولادي تغییرات لیدل کیږي یا سوء تشکلات لیدل کیږي چې دا د شکر له خاطر دي. او په مؤخر مراحلو کې مونږ مثلا دا امکان لري چې ماشوم مخکې د وخت نه تولد شي، امکان لري چې د ولادت په مراحلو کې ماشوم مرشی او پیدا شي، او امکان لري چې ماشوم وزن زیات وي چې دا تغییرات د شکر له خاطر په ماشوم باندې منفی اثرات کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. محمدی، په افغانستان کې د ډیابیټ یا شکرې ناروغي مخ په پراخېدو ده، تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
البته علت دا ده چې ټول خلک شهر نشین شوی ده او فعالیت فزیکی کم شوی ده او خلق غذاگان زیاد خوری او فعالیت فیزیکی نکی، دده عامل زینه کسان پا شکر ناروغی بانده اختکی گی او وقوعات لده خاطر ورس پورس زیادی گی.
ده مخنیمی پتالو با هم راشو دوست یا اوریدون که دایی ده پختن اخلو. مربانی وکره لمره همزن رو پیجانه.
سلام علیکم. جو بخیر.
وعلیکم السلام. بخیر اغلی.
آزادی رادیو د خورم.
آزادی رادیو دا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام او رادیو رادیو غاګم لګ راټیټ کې ساسي غاګ سم وره مهرباني وکړئ.
ورور ما پر دغه دغه باندې خبرې د سره کولې. مصطفی دغه آزاد دغه دغه زموږ سرادي پولیسو د سرادي زموږ د ماشينو ناواله کې زموږ غواړي د زموږ ځق په رادیو کې خوښوسي چې د زموږ ماشونه پر وخت باندې راکړي، شپږ میاشتې کې زموږ ماشونه باندې.
حتما دغه ساسي غږ واورېدل شو او موږ به هم په دې موضوع باندې کار وکړو. له تاسو ډېره مننه. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم. تاسو سلامونه اورېدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ؟
غزنوال خوشال خان.
خوشال خان، مهرباني وکړئ، نن موږ د شکرې ناروغۍ په تړاو غږی غوت سره کې پوښتنه پیدا شوې. مهرباني
ډاکټر صاحب، موږ دا پوښتنه ده چې څنګه باید یو سړی کوشش وکړي چې په شکر باندې اخته نه شي. هغه څوک چې په شکر باندې اخته نه دي، هغه باید څه وکړي؟ احتیاط وکړي، څه شی وخوري، څه ونه خوري، هغه خواړه چې شکر پیدا کوي دغه په باره کې معلومات ورکړي.
بېخي سمه ده، مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي.
البته هغه کسان چې مثلا وزن زیات دی باید وزن کم کی، د وینې غوړ زیات دی هغه باید کنټرول کی، یعنی دا د فعالیت فزیکی او د رژیم غذایی د کنټرول سره دا نورمال حالت ته ګرځي. او همداسې هغه کسان چې سګریټ او نور د خنیات سره عادت لري باید دا قطع کی. او همداسې په غذایی رژیم که البته هغه کسان چې مثلا وزن زیاد دی، فعالیت فیزیکی لږ دی، دا کسان باید زر تر زر فعالیت فیزیکی شروع کی. او همداسې غذاگان چې ډیر کالوری تولیدی، مثلا شحمیات، مثلا کاربوهایدرات، دا باید لکی. او هغه غذاگان باید زیاد استفاده اونی کی چه ده وین ده غوروال او ده شکر یا قند ده لوروال سبب اونیشی، مثلا اوریجه، مثلا وچه دودای، چه دا زیاد باید دیده که چه وزن زیادوالی وشی. او هغه غذاگانه چه مثلا ترکاری دی، میوجات او ترکاری، مثلا کرم، کاهو او نور سبزیجات او میوجات دوی باید استفاده وکی. دوی کله چه دا شرایط مراعت وکی اکثرا با شکر بانده نمساوی گی.
من بلوریدون که مهربانی وکړی، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اورای. زن رو پیژنه؟ مهربانی.
من انا اوجل بشیر اګه کني ولې دا ډاکټر صاحب خمدا پښتنه ده.
ښه.
دا شکر ناروغي خدمت دی کار کې سیدا ډاکټران وايي شکر دی د وڅ د سر واچولای من دا ترغو درملنه کیږي بیا د شګر د شګر.
ښه. ډاکټر صاحب تاسو یې پښتنه وخت کومه پښتنه بلنه لري ورنه؟
الله.
ښه. او مننه کوم.
الله ورېدم کومې له دا څه وو
حتماً. خیا د تاسو ډیر مننه خبرونی سره وو سید ډاکټر صاحب مشوره درک. مهرباني.
خا د دوه پوښتنه استرګو په مورد کې
دوی په شکرې ناروغي باندې اخته او ولې چې سترګو ناروغي پیدا کیږي د شکرې لوجه څنګه کنټرول کو څه مخنیوي کوي؟
البته هغه ناروغان چې په شکر باندې مصاب شوی ده دوی باید زر تر زره کوشش وکړي چې د شکر د اختلاطاتو نه باید جلوګیری وشي. البته دا اختلاطات په زړه، پښتورګو، سترګو او په خو باندې ډېر رامنځته کیږي او په دې حالت کې کله چې د وینې غوړ او د وینې فشار او شکر نورمال وساتل شي په دې حالت کې اختلاطات په تاخیر اچول کیږي. په کدا شرایط سم په نظر کې اونیول شي اختلاطات زر نه پیدا کیږي. بدون د دې نه زین اختلاطات په سترګو کې پیدا کیږي، مثلا کاتاراکت یا پرده پیدا کیږي، مثلا خونریزیگان مختلف خونریزیگانو په مختلف حصو د سترګو کې پیدا کیږي، مثلا په ویټریوس کې، هوامداس په ریتینا کې بعض آب نارمالیتی پیدا کیږي چې د تداوی هم ډیر به حد مشکل دي.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه شکرې ناروغي ته ځنګړې شوې. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
ما د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ حاجي محمد وطن دوست سره په اړیکه کې یم. زموږ کور کې یو مریض دی، کری ناروغۍ اخته دی. نن یې دوهمه ده چې کوچنی پیدا شوی دی. دا کوچنی خواګرځۍ لري، خواګرځۍ په اړه ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
حتما ډاکټر صاحب د پښتنې وخت او تاسو به جواب درکې. لته سیمانه مهرباني وکړئ.
البته تاسو ماشوم امکان لري چې د دې خوابدي بل علت لري، به تر دا دي چې د ماشوم متخصص ډاکټر سره تاسو یو مشوره وکړي چې دوی د نږدې نه تاسو ماشوم وګوري چې د دې خوابدي علت څه شي دي، ځکه چې د خوابدي یو اراز دی، امکان لري مشکل په بل ځای کې او هغه کله چې تداوی شي دا خوابدی هم لمنځه ځي.
ډاکټر صاحب، د شکرې ناروغي هغه مهمه نخې نخانې څه دي؟ که څوک د شکرې په ناروغي اخته کیږي په وجود کې څه نخې څرګندېږي؟
البته مخکې د دې نه چې د اراز علائم په مورد کې خبرې وکړو، لکه د دې په اسبابو کې لکه خبرې به وکړو. البته په مجموعي توګه شکر مختلف انواع لري، خو چې ډېر مروج دي یو ټایپ 1 یا نو اول، دوم او جستشنل دیابت دي چې په اول ټایپ چې اکثرا ماشومان مصابوي د دې په 90% حالت اوتی ایمیون دي. البته یو عکس العمل د دې په مقابل کې په حجرات پانکراس په لانګرهانس کې پیدا کیږي او په نتیجه کې د دې حجرات تخریبیږي او انسولین په کم اندازه یا بیخی نه افرازیږي. په لاس فیصدو کې ایدیوپاتیک دی، یعنی حالت بیخی معلومه نه دي، او نور فاکتورونه په دې کې داخل دي. جنیټیکی فاکتورونه ډیر په دې کې رول لري چې البته هغه ماشومان چې اکثرا دوگانگی، یعنی دوگانگی مشابه یا مونوزایگوتیک دیتا وایي، د دې کسانو تقریبا 10 تر 15 پورې چانس ده چې په دې ناروغي باندې مصاب شي. او ارثیات هم په دې کې فوق العاده رول لري چې هغه ماشومان چې پلار په شکر ناروغي باندې مصابي د چانس زیاتیږي. او همداسې زینه وایرسونه مثلا مامپیا، کلچرک، کوکسیوکی او نور وایرسونه د دې باعث ګرځي چې د دې حجرات تخریب شي او دا ناروغي رامنځته شي. او دوهم شکل کې اساسي علت تر اوسه پورې معلومه نه دي، او دا هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي اکثرا مساویږي، خو په دې کې هم وراثت فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه په دې کې داخل دي، مثلا هغه کسان چې وزن زیات دي، فعالیت فزیکی زیات دي، چې دا وزن زیاتوالی د دې باعث ګرځي چې شحم په وجود کې تراکم کوي، او د دې شحم تراکم باعث ګرځي چې د انسولین په مقابل کې جواب رامنځته نه کیږي او د شکر رامنځته کیدو باعث ګرځي. البته د اراض و علائم په مورد کې تاسو په خدمت کې عرض کوم چې په هغه شکر چې ماشومان او ځوانان مساوي اکثرا په دې کې ډېر دوی اوبایسکی او زیاد تشناب تزی، ډېر ډوډۍ خوري او وزن کمیږي برعکس، او همداسې دا ماشومان اکثرا احساس ضعیفی کوي او د شپې لخوا خپل تشو متیاز و کنترولولی نشي. او په دوهم شکل چې یعنی هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي، دا کسان اکثرا امکان لري اسمپتوماتیک وي، یعنی هیڅ اراض و علائم نه لري، مګر دوی اکثرا په انتانات طرق بولی و تناسلی، انتانات جلدی نه شکایت کوي، همداسه د پخو، کرختی، سوزش نه دوی شکایت کوي، او همچنان د سترګو کله کله دوی وایي چې مونږ یو شی سم نه وینو، یعنی یو رقم سترګو جل جل کیږي، یعنی دا متبارز اراض و علائم په نو دوهم یا هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي لیدل کیږي.
او ډیره مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځانګړې دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو ته ورزو د اوس په ریکه کې دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ.
محترم نجیب صاحب خور سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب تاسو له کوم پزنه دی وردګ هم د باندې چکنه.
وعلیکم السلام وردګ صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
د دې راځي کوم نه نو محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پښتنه اصول دی د مو یو کوکو د مدد د څلورو درو کولو کې چې شکر ناروغي باندې مبتلا شو وای دی، نو د کله چې د غلوف زخم شي بیا دا د ویني اشته د دوه پد مدد باندې نه کیږي، هر څومره چې دا وای کو هغه بیل بو وای سره کم سره کم، نو د دوه ډیر په تاکید کې د دوه پرادا سی ورو نو مو یې تاسو کو چې و مشکل نخلاشی دغه نو چې زخم شید جوړی نه پزرد د دوه میاشتو کې دغه ټول پښکوي د دوه یو غټ مشکل دی ورته جوړ دی.
اکثر ناروغان سره د غندښنه وي. وردک صاحب محترم، دغه پښتنه منګه واخیسته او ډاکټر صاحب مفصل جواب کې لتاسي مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته استاسو د سوال په جواب کې عرض کوم چې د شکر ناروغان د وجود معافیت ټیټ دي، او کله چې دوی او غواړي چې د دې اختلالاتو نه ځان وساتي، مخکې هم وویل چې باید شکر، فشار، د وینې غوړ ټول باید سم کنټرول شي. او بل مهم مسله دی زخمونه، مونږ او تاسو یا هغه ناروغان چې شکر باندې مصاب دي باید روزمره دوی خپل لاسونه په خود تفتیش کړي او پاک باید وساتي. مثلا ورست که حق شایان چه ده لاس تخریش شوه ده باید جلوگری وشی، او کلا چه زخم پیدا کیگی مهم خبر داده چه یو دکتر باید دا وینی او پا منظم توگه که مثلا زخم دیر لگی منظم پانسمانون شروع شی پا کور که او پا زمن دواگان ده فامیل لاره یا دخوله لاره نباید توصیه شی، او بدون دیده نکم دیر وقت تیر شوه ده او خشوه ندی باید شفاخانه که دا باید بستر شی تر سوچ منظم انتی بیوتیک د زرقی لاره ناروغ ته تجویز شي چې بیرته تکلیف خشی او عادی حالت ته راوګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. شکرې ناروغي مخکې هم یادونه وشوه چې د نړۍ یوه وژونکو ناروغي ده چې په کلنی ډول د ډیرو ناروغانو ژوند اخلي. په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره څومره امکانات موجود دي؟
البته د دې ناروغانو په اول مرحله کې باید هغه کسان چې شکر ناروغي نه لري باید وقایه وکړي چې شکر باندې مصاب نشي، او هغه کسان چې په شکر باندې مصاب دي مهمترین شیان چې هغه فعالیت فیزیکی دي هر روز باید نیم ساعت یا 1.5 دقیقه باید منظم فعالیت فیزیکی وکړي، او همداسه هغه فاکتورونه چه ده اختلاطات و باعث گرزی باید زر تر زر باید اصلاح شی، مثلا وین اقوار، مثلا فشار، مثلا دخانیات، دا باید زر تر زر باید اصلاح شی. کداشن اصلاح شی دا شکر کنترولیگی او اختلاطات نپیدا کیگی، او کدا شرایط سم په نظر کې ونیول شي ناروغ مثلا رژیم غذایی منظم واخلی، هغه شیان چې مثلا د شکر د لوړوالی باعث گیزی باید د دینه اجتناب وکړي، او همداسې باید درې ټکي دا ناروغان باید په مجموعی توګه په نظر کې ونیسي: فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی او دوا. دا باید په منظم توګه باید په نظر کې ونیول شي. او مهمه خبره دا دی په افغانستان کې اوس الحمدلله د دې ناروغي لپاره مختلف دواګان شته او کوم خاص مشکل نه لیدل کیږي، او په دې ناروغانو کې مهمترین چې بیا تکراروم تعلیمات صحی یا هیلت ایجوکیشن دی. کدا ناروغان تعلیمات صحی و نلری توجه و نیکی داکتر هر سمره چه دوا ورکی گرت نکی.
دوستانو تاسی روختی از ژوند شتمنی پروگرام لازدی راژیو آورای زو آوریدون کتا و دوست آوریدون که با وخلو چه پلیکا کدایی مربانی وکرای
خوردیانی تا تا داکتر تا سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
د بابګر ولایت سره په تماس کې ما زه د دغه شکرې مریض خونو نه خنه په ځم بس دغه صورت نه لړم کی شي او دغه غوړ وې دای شي اوان بند شي ستان بند شي بس می خوږه دغه تدری دغه لړم کی ما څه لاس نه اخی نو دغه علاج ډاکټر سره ته ولار راو شو چې څه څه پریز وکم د څه 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 وخرم دغه معلومات کړه ته وکړ خیر.
البته مهم خبر داده چه تاسو یا دکتر تلار شه چه نجده تاسو سو گوری چه سه مشکل لره بیا ده نجده نه چه وکتل شی حتما خر راه نمایی کیگه.
مننه که لده غرور نه کم اندخنه چه دوی درلو ده البته ده شکری پا نخون خانو که نرازی ده کویسی چه یو راکتر تا ورشی او نزده نمایی نو وکلی. بله وریدون که تا باورشو چه کم پختنه لری میربانی وکلی روختیه ده جوان شتمنی پروگرام لازدی راری وورایی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خراغلی زن هم راو پیجانه؟
زال دلایف خبر کوم لوګر نزه ډاکټر ساته سلام ام باد سلام د بازارو کې خو به په خاریاتو کې خو به خلک ډاکټر ته ورسی دلته په اطرافو کې خلک لره لره پراته دي تاغه مخ کې دی وی وسیله وغختنه وکړه چې دغه وسیله باندې دي دا شکر معلوم کې نه غنوم دی واخلي دغه قیمته دي کارزان دي دا اطرافو کې غټ مشکل ده چې خلک نشي تلای په کال کې مي وره ډاکټر ته نشي تلای به چې جی به 1000 روپۍ 2000 روپۍ قالی دی دوی کرا کیږي دغه دی ما یو غوښتنه ده چې دغه علي نومره تواخلی او دغه قیمت لګ ده چک ده څنګه چل ده نورم په مخه ښه
وخت ولري حتما ډاکټر صاحب په دې اړه به هم معلومات درکې مهرباني.
البته هغه کسان چې خارته نشي راتلای او وزن زیادی مثلا تگکیگی استمانتیا، یعنی په خلاصه توګه اعراض و علائم د شکر ناروغي موجود وي، په دې صورت کې دوی کولای شي چې د یواله نه چې هغه د شکر اندازه تعینی دغه نوم گلوکومتر دی. گلوکومتر البته دومره قیمتي نه ده، تقریبا مختلف قیمتونه لري، امکان لري چې د 1500 تر 2000 پورې قیمت ولري، مختلف کمپنیگان دی او مختلف نرخونه دی. تاسو کولای شئ چې هغه وسیله پیدا که او وینه چک د دې نه وروسته معلوم شي چې تاسو شکر ناروغي لري او کنه.
دوستانو به هم در تا در اړیکو شمیره تکرارم، 0999 40 50 50 و بلا شمیره ده 0999 40 50 50. پا پات خبرونه که به هم کوله شو چه پا خبرونه که برخوا اخلای دوست یو اوریدون که دهی مربانی وکلی روختی در جوان شتمنی پروگرام لازدی رو دیو آوری، مربانی وکلی.
سلام علیکم فرجانه.
و علیکم سلام، بخیر اغلی.
سلام او راتل صاحب، سلام او عبدالحادی صاحب، ما د ګلانو سره په تماس کې ما ځل
ډیر ښه صفای سره محترم، په خیر اغلی خبرونه ته او موږ نن د شکرې ناروغي په تړاو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوی ډاکټر سره ځواب کی.
ما سره کومه پوښتنه پیدا ځان چې په شکر تمرې کې ده د ماشوم په مریض لاره ما هغه دا تاسو ته ویلو شو چې دا ماشوم یې خراب شو
شکر ته تکلیف لري چې دای نه څه کو نه د نور څه بای. ښه، دغه ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لري به ځواب کی، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته د دې پوښتنه فکر کوم همداسې و چې زما ناروغ شکر لري او ماشوم له منځ ځي، همداسې خبره وکړه فکر کوم.
صفای صاحب موږ غواړو تاسو
او ډاکټر صاحب تاسو ماشوم یې نه پناس کیږي دی دوه میاشتې چې وشي یا یې ونی منه شو شي هغه څه
البته مهم خبر دادی چه مخ که دده نه دا حمل واخلی یا ماشوم آرزو ولری، باید دده شکر باید چم منظم کنترول شی، یا معانه دی چه ده اج بی وانسی پنوم دی، هغه باید پا حق ناروغانو چه غواری حامله وشی، دا باید مثلا پا یو عادی ناروغ عادی شخص چه مثلا اشپک نیمی باید پده که اشپک وی، او هم داسه زین نور فاکتورون باید مخ کده حاملگی نباید اصلاحو کی، مثلا که فشار جیگی باید کنترل شی، دوین غوار باید اصلاح شی، که کم دخانیات سر عادت لری باید اصلاح شی، او هم داسه ده متکرر حامل نباید جلوگیری وشی، باید فاصله پا منز که حد اقل او دره کاله بایی.
دکتر صاحب کوم څوک چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي څه وخت باید درمل وکاروي او تر څه وخت پورې د درمل دوام کوي؟
البته هغه ناروغان چې په شکر ناروغۍ باندې مساویږي په اول قدم کې باید دوی ته دا فاکتورونه چې د شکر ناروغي باعث شوی ده باید لمنځه لاړ شي، مثلا رژیم غذایی فعالیت فیزیکی په اول قدم که باید په نظر کې ونیول شي، مثلا یو ناروغ وزن زیاتی زیاد ډوډۍ وخوري په اول قدم که باید تجویز شي چې ډوډۍ لکه او هغه غذاګان چې د وزن زیاتوالی شوی ده باید د دې نه اجتناب وکړي، او همداسه هغه غذاګانی چې د وزن د کاهش باعث ګرځي مثلا ترکاریجات او د دې شیانونه باید دوی استفاده وکړي. که په مختصر ډول دا رژیم غذایی مونږ دوی ته تجویزه وو، وروسته د دې نه ناروغ دوباره معاینات تکمیلیږي که شکر بیا جیک پاتشو په دې صورت کې مونږ دوا ورته شروع کوو. اول په ماشومانو کې اکثرا د فامیل لاره دواگان مؤثر نواقی کیږي، په دې صورت کې مونږ باید استن دوی ته شروع وکړو او په دوهم نو یعنی هغه کسان چې عمر د سلویخ کلنۍ نه پورته دي مختلف دواګانې دي چې دا دواګانې د هر ناروغ په عمر په جنس په وزن نور مثلا فشار په دې شیانو مربوط مونږ دا دواګانې مشخص کوو او دوی ته تجویز کوو.
بله من ډاکټر صاحب که چیرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي داسې اندېښنې هم شته چې ممکن دغه ناروغان د زړه په حمله عصبي سکته همدارنګه یو شمېر نورو ناروغیو باندې هم اخته شي ستاسې نظر څه دی؟
البته ما مخکې هم دا خبرې وکړه که دا ناروغان په جدي توګه دا درې فاکتورونه چې ما مخکې وویل مثلا د وینې غوړ شکر فشار او نور رسک فاکتورونه چې د شکر د جګوالی باعث ګرځي کنترول نشي او شکر د دوامدار ډول جګ پاتې شي په نتیجه کې په سترګو پښتورګو په خو کې حتی د قطع کېدل باعث ګرځي.
دوستانو تاسو هم په خبرونه کې کولای شئ چې برخه واخلئ. زه یو بل اوریدون کې ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجاو صافی زما سلامونه امین شم شریف قبول کړئ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغلی دغه د رادیو غږ لګ راټیټ کړئ چې ساسي غږ انعکاس کړي.
لاند سوال د کوم په بیز د القزار رادیو چې دوه د دې لا صبح جو نه تر هغه بجو پر پرګرام لري په بیز ول صبح جو پر.
بله په بخښنه سره چې دغه ورور اړیکه پرې شو ل موږ سره بل اوریدون کې ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زده لري ووري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر غلی خبرونه ته مهرباني.
خیر سي محترم چې دا څه صاحب او کول اوریدون ته سلامونه وایم. ابتدايم زابل ولایت نه سر پړیکم.
زابل ولایت نه خا موږ نن د شکرې ناروغي په اړه غږیږو تاسو ته پوښتنه کوم مهرباني.
مننه زما په څنډه ډاکټر صاحب څخه دا ده چې د شکرې کمښت انسان په بدن کې کمې ستونزې راولاړوي او ورځنی ډول باندې یو انسان څومره خوړو مواد ضرورت لري.
ښه سمه ده دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مننه له تاسو ډاکټر صاحب مهرباني.
البته د یو نورمال شخص چې کوم غذاګان استعمال کړي او څومره کالوري ضرورت لري البته دا مختلف دي. مثلا هغه کسان چې متوسط عمر لري او وزن زیاتی دوی کولای شي په ورځ کې زر نه زیاتر کیلو کالوري انرژي واخلي او هغه کسان چې مثلا وزن نورمال زیات نه دي تقریبا لږ زیات دي او فعالیت فیزیکی هم لري په دې صورت کې دا کولای شي چې د 1.5 زر نه پورته کیلو کالوري انرژي واخلي او ځوانان او هغه کسان چې مثلا سپورت کوي دوی څه مشکل نه لري دوی کولای شي چې د 3000 کیلو کالوري په ورځ کې واخلي او دوی کولای شي چې تقریبا هغه ناروغان چې شکر لري باید دا تقسیم اوقات په نظر کې ونیسي او هغه کسان چې شکر نه لري خو دوی کولای شي چې عادي رژیم واخلي او هغه فاکتورونه چې د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي باید دا کم شي تر څو چې وزن نورمال شي او د شکر ناروغي نه وقایه شي.
ښه بل اوریدونکي هم اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زده رادیو اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو تاسو سره هم که پوښتنه مهرباني وکړئ. ښه سمه ده. مننه دغه پوښتنه که څه هم د خبرونه په سر کې جواب شوی به هم ډاکټر صاحب معلومات درکې لکسم ربني.
البته مخکې ما دا مسله تشریح کړه په نو اول کې چې ماشومان او ځوانان مساوي د دې یو اوتو ایمیون دی، یعنی معنی دا دی چې په عمده وجرات چې انسولین تولیدوي په دې کې د انتیجن او انتیبادی یو عکس العمل را منځته کیږي، په نتیجه کې دا حجرات تخریبیږي. کله چې دا تخریب شو اکثرا په ماشومانو کې انسولین نه تولیدیږي، البته په 90% دا حادثه واقع کیږي چې دا حادثه ته اوتو ایمیون و یعنی یو حادثه معافیتی خود به خودی، او په 90% واقعاتو کې علت معلوم ندی ایدیوپاتیک دی او نور متباقی وراثت یا جنتیک مسئله دی پده که رول لري. او همداس زین وایرسونه چه مخ که ما اویل مثلا کلچرک چه مونگ او تاسو دا یوادی ناروغی فکر که دا ده پانقراس دلتهاب او په نتیجه که ده شکر ناروغی رامنسته کهی. او پا دوهم شکل چه ده سلویخ کلنه پورت یعنی موسن اشخاص مساویی ده ده اکثران هستی علت معلومه ندی، خب پا ده که هم وراثت فوق العاده رول لری، یعنی حقا کسان چه مور و پلاره پا ده ناروغی بنده مساو دی دوی هم زیاد چانس لری، او بل فاکتوره چه حقا کسان فعالیت فیزیکی نکهی او دودای زیاد خوری او وزن زیادیگی په نتیجه که ده شکر ده ناروغی باعث گرید.
بله په دې ورسته یو کې روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل ریپورت کې له حکومتونو غوښتي چې په خوړو کې د غوړو خوږو اندازه کابو کړي او یقیني کړي چې خلکو ته روغتي خواړه رسیږي. نو دې ټکی ته که پام شي ممکن د دغې ناروغۍ نه تر ډیره مخنیوی وشي. زه یو بل اوریدونکي ته چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
السلام علیکم نجی جان، عزیز مرزا.
بلکل ساسی غگاورو مربانی زن هم رو پیجنه
زخف سلامانو تاسی دو دکتر سب زنی کم از سفر خون را دین دو
خون زده سب خیر اغلای خبرانی تا مربانی وکلی در شکری پتراو که در سر بختونه ای
در شکری پا باره که در دکتر سب سکر عربسی اول اپلا پا افغانستان که په څو وخت کې د شکرې تبابت شروع شو او په افغانستان کې څو کسان په دغه مرض اخته دي، او بل یو نارینه شکرې په مرض اخته وي دغه اولاد ته د اولاد په پیدایش کې کم تاثیر لري او کې نه لري؟ دغه سوال ته که جواب لري مهرباني.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
البته شکر ناروغي خو فکر کوم چې ډېر پخوا رئیس پټول نارای کې پیدا شوې ده، ډېر کالونه کیږي. او یو پوښتنه دا و چې څه وخت
څومره خلک په افغانستان کې په دین
ناروغۍ اخته دي؟ متاسفانه په افغانستان کې مونږ او تاسو ګورو چې یو منظم تحقیق په دې مورد کې تکمیل شوی نه دی، خو بیا هم ځینې سرویگان او مطالعات او ریسرچونه چې د ځینو موسسات او د عام روغتیا وزارت لخوا شوی ده تقریبا د 2 میلیون په شاوخوا کې رسیږي، خو متاسفانه چې دا نتایج ده هر تحقیق لک تفاوت لري. مثلا زین تحقیقات خارکهی چه ده 2 میلیون پشوخوا او زین تقریبا 1.2 میلیون پشوخوا دو اعلان کرده چه اشخاص مصاب دی. او مخ که ما اویل چه شکر پا ماشومانو یعنی حقا مور چه شکر ناروغی لری پا ماشوم بانده خام و خواب بد اثر لری چه ما که ما بود.
مننه تکل شبی چه پامتغ اونه ای که چه ده نومبر سوال لسمه ده ده افغانستان ده میروختی وزارت ده خواه ده غورز ول منزل شه. رکر سب ده اما پو هاوی پروگرامون سمره غیزمن دی افغانستان ده میروختی وزارت ده غی ناروغی ده پرختی ده مخنیوی ده پاره باید چه کارونه وکلی؟
البته مخکې ما وویل چې دا آگاهی عامه ډېر مهم خبره دی، تر څو چې هغه کسان چې تعلیمات وچت نشي او په دې ناروغي باندې پوه نشي چې مثلا وزن زیاتوالی څه ضرر لري، فعالیت فزیکی مثلا څه ګټه لري، موږ نشو کولی چې دا ناروغي کنترول کو. یا مثلا څوک چې سګرټ باسي دوی په اضرار باندې پوه نشي، فکر کوي چې دا والا بهترین شی دی، موږ چې دا استعمالو موږ ته ګټه کوي، زموږ خستګي و دا استراب له منځه وړي. حال په داسې حال کې که دوی وپوهیږي چې دا څه موزیریت لري او صحت ته څومره موزیریت لري، دوی خپله خوشي کوي او شکر هم همداسې ده که ناروغان پوه شي. خوشبختانه په دې اواخرو کې د رسانو له لارې نه تقریبا د خلکو معلومات زیات شوی ده او امیدوارو چې نور هم د دې ناروغی په مورد کې تبلیغات وشي، تر څو هغه خلک چې مصاب شوی نه دي مصاب نشي او هغه کسان چې مصاب شوی دي په اختلاطاتو ته مصاب نشي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، خبرونه چې شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زموږ میلمه و. ډاکټر صاحب محمدي، یو نړۍ مننه.
تشکر، زنده مش.
له تاسو اوریدونکو هم ډېر زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
چه چوک لدار دناش ناوی ها پا بی درد وجنی بی درد جوندون پا بی درد وجنی بی درد جوندون پا غم نرزی